هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیلهمندي او پر سوله باور له لاسه ورکړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو او په تېره یوه میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو او 22 توپونو ماتې ورکړه. لوبه لومړۍ د زیمبابوې لوبډلې پیل کړه. په ټوله لوبه کې 140 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې آوټ شول. خو د افغانستان لوبډلې چې کله لوبه شروع کړه نو ښه وځلېدل او ورکړل شوی هدف یعنی د 121 منډو هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو په 15 اوور کې پوره کړ. د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه نبی وکړه د بیټنګ په برخه کې یعنی د توپ وهنې په برخه کې چې په 1400 توپونو یې 40 منډې وکړې. همداراز محمد شهزاد چې پرونۍ لوبه یې له 1 کلن ځنډ وروسته لومړۍ لوبه وه 40 منډې وکړې په 11 بالونو باندې. ورپسې بیا شفیق الله شفق 14 منډې وکړې په 9 بالونو باندې. او همداراز د بالنګ په برخه کې د راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول او شرف الدین اشرف 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی یو، ګلبدین نایب یو، افتاب عالم یو لوبغاړي وسوځول او د دوی د هڅو په نتیجه کې و چې د افغانستان ټیم بلاخره دا لوبه وګټله. البته د یادونې وړ ده چې په مجموع کې د افغانستان لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره 1 لوبې کوي. یوه یې تیره شوه او بله به یې نن شپه وي چې دا به هم 40 اووریزه وي. نننۍ لوبه هم د ماښام په 9:30 بجو د کابل په وخت البته پیلېږي. خو 15 نورې لوبې هم د دوی دواړو ترمنځ د دې دواړو ټیمونو ترمنځ په پام کې دي چې هغه به یو ورځنۍ یا ون ډې انټرنیشنل لوبې وي او دا لوبې به د فبروري په 9 په 11 او په 13 او په 14 او وروستۍ به یې په 19 نیټه ترسره شي. دا لوبې په شارجه کې کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اوري. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سرنده غږونکی استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو، نوموړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکوونکو او د ارواښاد استاد سروري خپلوانو ګډون کړی و. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور و چې 80 کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی و. استاد سروري ماشینای د هیواد مشهور سرنده غږونکی کون کوي وو چې دا موسیقي په برخه کې لمړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله یې په خپل هنرمندو ګوتو سرینده وغږوله چې د دلوي میاشتې په 9 نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفین رسنۍ او خبریالان هغه وخت ګواښي چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بل خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. گردش صاحب، باد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
ولا د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نسی ورسره تلل.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلل، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم، له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه ده اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ توان زه نه لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لرې تې آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، همغه څه چې ته وایې چې لادرکه یې تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید څلوېښت نه واوړي. دغسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره. او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کاوه هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به یې پوره کړې وې، له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
دردش صاحب داشت خوب بیاد آقا سی در مرکب و سیاسی سی؟
نه ام نسی چه مونگ نفویش در وطن پا کن خواروان ده چه کیگی یا؟ یه موسیقی سرنوشت هم برخلیک هم داگه شده ام آقا سی گردوری چه پا نور و برخو که گوری ام نسی گردوری در موسیقی و برخو که مشتا لکه چه تامخ که ویلی چه پا خوا میارونو ده هر چه ده پاره وست مونگ ده هیچی ده پاره میار نلرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیه په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته، یو حرج مرج ده. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کولې. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و، د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و، استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه دوه پارچه درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې مونږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي، دوه مهم اساسي شرطونه. یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره سیده ته په سور یې، ته په لای یې، نو دای تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
ګردش صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر هر څوک همدا خبره کوي، د سرو د لای او یوه بله خبره هم کوي، وایي سوریله ده. د دغو درې اصطلاحو په حیسه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ، دوستان به پوهسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي او سوریله څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی، دا سور شو. پوښ می
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکه او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غګونه په مجموع کې دی ونرمن غک سندرغاړي غک او دا لوغ سره ولګیده دا سر
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریله ده، یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریله دغه ته وای. څوک چې په سر سندری وای، په سر غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریله، وای دا سړی سوریله ده. دا سور چې ده دا په دوه رقم ده، یو مونږ ورته د خدای داد وایو، ام دا سي سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده خو خاندان کې مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره دغه تال مو چې ورته وایو تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې د دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وایي چې ته هغه سره حرکت کړې دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه، دا پښې چې به یې وهلې بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زمې مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري ښه لای لري که نه، او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یم کوم. یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول، استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویل او څه سرګمونه پکې دغه کته و پورته که نه چې خلاص، او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی. هلک سیدغه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی. بچیم ویل د مثال دا ته هیڅ کیفیت نیست. او سالک لک دغه شو جدی غوندی کنه چې ته مات میمره مشناسی. ویل او استاد ته پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه. ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت دی، ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشرای. بچی وې ساتای مو به کیفیت است.
نو جالب ټکی ته ما اشاره وکړه، البته دا د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی. درته څه ستاسو غږ چې زه کله کله اورم د ایوب استاد غږ وار نه وار زما را په زړه سي. ایوب استاد ناروغ دی، خدای دې روغ کړي راته، کیدای سي د دوی یوه سندره راته زمزمه کړي.
والا تا خو د داسې یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره هم شرمېږم، واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره ورقم کمی احساسوم. ایوب ایوب دی، ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري. خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی، ګل زمان استاد مغزي سکته لکه چې کړې ده، زه فکر خبرې څو پوښتنه نه کوي. خو ورکه که دې نه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بیا باس خاصي ده د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه، خو یو طرز دی خو ډېر جګه هم راځي، پور کې جګ راځي، پور بیا وایي چې دا پور څه شی دی، د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه.
راته ویې وایه نو توکل په خدای.
زه به ورو وایه یاشه، زه تمرین نه لرم، ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو به یې وایي صحیح ده. راشه جانانا شمربانا، راشه جانانا شمربانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، راشه جانانا دا ستا د سترګو بلا پمشا، وګوره حال مې خواتا میرا شا، وګوره حال مې خواتا میرا شا، دزړه ارمان شمربانا، دزړه ارمان شمربانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، راشه جانانا.
خدای دې وکړي چې ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه، ما هغه سی خوند ور نواختل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman shamer bana jeevane ki gam kali jirana jeevane ki gam kali jirana rash jana na shamer bana लेवने की गम आले जिरान
मा लेवने की गम। दर्दी से अक्सर अस्ताव संदर इचमा अवरेदली दी युवा बरखाए फुलकलोर दा युवा बरखाए फरजन दा आफस साहिब हो दा मशरान और शायरी दा पुरुस्तो कलुनो की मो दा हमजा साहिब दा नंग्याल साहिब दा दुई शायरी اکثر ویلی و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا هلکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې دغه وي شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبت کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشی ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي او څه نورو سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورئ چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شایان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پېوکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا ممثلین دي مثلا نور هم دغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعا نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، لمبے قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم رم لگم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم رم لگم رم لگم راج بے وفا. طبیب میں شاتا دلڑا، حبیب میں شاتا وقت و نصیب میں شاتا، درنگ طبیب میں شاتا دلڑا، حبیب میں شاتا وقت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا پمینم رم لگم رم لگم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دی، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنګونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل، ښه کار وشو چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور واهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري. که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم. که ته له هر چا وپوښتې، هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې، هغه به درته ووایي چې کابل در سره خکړی وی، نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې مال مرګ ژغورلې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بل اخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو. که هر څوک دلته را پیښ شول، له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نور غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نور غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه، په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دای دوه نه، دای درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي. که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومنه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لته انتظار ورسته یو زوړ آس راښکار شو. دوی له زاړه آس پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نور غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پورا پنځلس کاله د خپل بازار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره لس کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل دغو تو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړي وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنې پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه. ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې را وښیاست ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرول چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړي کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي. خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسئ. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دی، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دی، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شي ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډېر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډېر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپله مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بے کچه وه، او ډېره مینه مې در ورسره درلودله، نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې وه هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورځای صاحب یو بل شی هم راته ووایاستئ، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو دا چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني. څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلې دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده، یو لنډ دی یو ډېر ژر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځای صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسی، نو دا به یو څه تر لنډ کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی؟ نه، دا اوس تاسو ادبي ټوټه ولوستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی؟ فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي؟
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموز خو هغه زموږ استاد د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموز اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموز ډیر لري او سازان مدي هغه دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او کوم بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنیوي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې دا کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیو و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تیرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼې یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني. په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او راډیو تقریبا 12-13 راډیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخه چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، ورځپاڼېستا، جریدېستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
تبن پدی کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوا ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره درغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډیر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.